السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د مېش پاړه سمانی ته ده انیس اجمل هم په دې خبرونه کې با شاین بنيري او تکنیکی همکار علي محمود هم لمه سره وي په دې خبرونه کې بعد د پښتونخوا سیمه او نړۍ پاړه ریپورتونه ووري مرکه او تفسیری هم لرو فلمړي بعد د سات خبرونه د شاین بنيري نه وورو
ستړي مشر امید دی وخت مهم خبرونه د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دی مرکزی حکومت د کاشغر کوادر اقتصادي لاره پنجاب ته اړول غواړي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده او نن د مصر یو عدالت پخوانی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین یو سل 15 کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده د خبرونو تفصیل د عوامي نشتر ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور د لارې د ممکنه بدلون په اړه ټول ګوندي زغونډه د محل په کوټه کې روانه ده چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پال سیاسي ګوندونه برخه اخلي د دې یوې ورځنۍ ټول ګوندي زغونډه مشرۍ د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان کوي نن مشالې ډو سره د خبرو په وخت اسپندیار ولی خان ویلي مرکزی حکومت د اقتصادي لارې پنجاب ته اړول غواړي نو موړی زیاته کړه
په دې کې دا یوازې روډ نه دی دې کې انډستریل زون دی په دې کې نور دغه دی هغه ټول ځان ته اړول غواړي زمونږ چې تر کومه فیصله وي چې دا نن کومې سیاسي ډلې ته په سټیج وګیري د ټول مشران به کینی په شریکه به فیصله وکړي چې موږ به څه کوو او څه به نه کوو ای ان پی یوازې فیصله نه کوي ان کاغي نه کوو نو زه په جنگ پړم زه به بیا جنگ کوم
غونډې ته په لومړۍ وینا کې د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې له گوادر ټاکل شوي غړي میر حمل کلیمتي وویل چې د پاکستان واکمن د گوادر بندر پر سر د اربونو ډالر معاهدې کوي خو د گوادر له وګړو یې کله هم نه دي پوښتلی چې د دوی غوښتنې څه دي یاده دي وي چې د شورو په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي رهدارۍ په اړه شوې ټولګوندیز غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړی شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی خو ملتپال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني او وایي چې مرکزی حکومت پښتونخوا د پښتونخوا او بلوچستان ولسونه د دې پرمختیایي منصوبې د ګټو نه بې برخې کول غواړي د سفران قیمه کمیټې فاټا سیکرټر ته ویلي قبایلي سیمو کې ورانه شوې تعلیمي ادارې د بیا ودانې کې او د دې کار لپاره د پنګې بیلې کې تیر مخام اسلام آباد کې شوې د دې غونډې مشري د کمیټې مشر مولانا جمال الدین وکړه د کمیټې غړیو فاټا سیکرټر ته هدایت جاری کړي چې د ړنګو شو سکولونو او کالجونو د بیا جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي د کمیټې یو غړي قیصر جمال مشال ډو سره خبرو کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې دا وخت خواوشا زر تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده د یاد سازمان مشر زهرا یوسف پرون مشال ډو ته ویلي چې په کراچۍ کې پر شیګانو لښوي بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسلوارو ډلو پر ضد کومه سرګنده تګلاره نه لري
په کراچۍ کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی دلته د ایف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي نو دا د حیرانې خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقه ییز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چار شنبې په ورځ شوې برید په پاکستان کې د فرقه ییز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې پکې درې څلوېښت کسان ووژل شو په خیبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دی غواړي چې د مل د نورو برخو په سیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه بلدیاتي انتخابات وشي پرون په جمرود پرسلب کې د یوې نادولتي ادارې لخوا په رابلل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو ویل شوی دی په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند یو مشر منظور علي اپریدي وویل چې قبایلي ولس ته د بنیادي بشري حقونه ورکړل شي یاد دی وی چې پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړولو په ګډون د یو شمیر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړي دغه کمیشن خپلې سپارښتنې گورنر ته وړاندې کړې دي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د هندي وزیر اعظم چینتا د درې ورځنی سفر په پای کې نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې دوهویشت ارب ډالرو یوویشت معاهدې لاسلیک شوي دي. د لاسلیک دستوره چې پکې د څه باندې دوه سوه چینایي او هندي کمپنیانو مشرانو ګډون وکړ، دغې غونډې ته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي دي چې راځئ چې په دوه اړخیزه ګټو په خاطر په شریکه کار وکړو. تیر کال هم د چین ولسمشر شی جن پینګ هند ته د خپل سفر پر مهال د سرمایه کارۍ په مد کې د هند لپاره د شل ارب ډالرو اعلان کړی و چې پکې د دوه صنعتي پارکونو جوړول هم شامل دي. نن د مصر یو عدالت پخوانی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین یو سل پنځو غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. پر نوموړي تورو چې په کال 2011 کې د یو زندان په ماتولو کې کردار لوبولی و. محمد مرسی په کال 2011 کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې لواک لرې شو او بیا بندي کړل شو. د جرمني خبری اجانس ڈی پی اے د راپور تر مخه عدالت په خپل ابتدایي پریکړه کې ویلي دي چې اوس به دا معامله د مصر د قانون تر مخه د هیواد دوی مفتی ته وړاندې کوي، خو د هغه نظر د عدالت په پریکړه کم اغیز نه لري. عدالت د حتمی پریکړې لپاره د جون د میاشتې دویمه نیټه ټاکلې ده. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی دی. دا وروستو له هغې چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډی پی اے خبر ایجنس ته ویلي دي چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره نن په کویټه کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د کاشر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټول ګوندیزه غونډه کیږي.
چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زموږ علاقه پسمانده ده، نو باید دا په دا باندې زموږ مشران په دې خبره توجه ورکړي چې موږ څونه پسمانده یو.
نن په پېښور کې د ترهګرې ښکار شوو د بشري حقونو کارکوونکو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې.
زمونږ پښتونخوا کې یا په قبایلي سیمه کې که تاسو آواز راوچتوئ، که د انساني حقونو یا د خپلو خلکو د حقونو لپاره آواز راوچتوئ، کار کوئ، ډېره ګرانه ده.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي د وفاقي حکومت لخوا دوی ته اعلان شوې مرستې په سمه توګه نه ورکول کیږي.
مهرباني دا وشي چې دا کیم تکلیف مشته روغلو نه را دځو تای تکلیف نه روکوي، ځکه چې ډېره ته خلک مش په ګرمي کې نیولي سابو وګا همي بلا ګټه واټه نشته.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژه مالی لحاظ سره ډیره لویه ده، ځکه حکومت غواړي چې دا پروژه پنجاب ته واړوي. نوموړي نن په کویټه کې د کاشر گوادر په موضوع د ټول ګوندیزې غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې ریپورت کې اورو.
اگر غداری یہ ہو جو سٹینڈ یہاں پہ آج ان سب نے لیا تو ان کا تو پتہ نہیں، لیکن میں پھر اس غداری پہ فخر کروں.
اسفندیار ولی خان د چې د غونډې ګډونوالو ته په خپل وینا کې سینه وټه کول چې کیا د پاکستان واکمن همدا غداری بولی چې د خپل اولس لپاره ژغ پورته کړي، نو دای په همدا سي غداری ویاړي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بدل سوې ټول ګوندیز غونډه د خالف ورځ ماسپښین ناوخته په دې ټکیو پای ته ورسېده چې د کاشغر گوادر کوریډور لاره دي د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیر سي. دې ټول ګوندیزې غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه وویل بل څوک نه، خپله د پاکستان اوسنی واکمن د گوادر کاشغر کوریډور په مخ کې خنډ اچوي.
جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې مایده کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
حکومت اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے.
یادې ټول ګوندیزې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا وویل دوی د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد دي چې ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسیږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف پنجاب
کچیری د پاکستان پرمختګ یوازې یوازې د پنجاب پرمختګ وي نو بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ حل کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یو ځای مخته لاړ سو
آگے چلے.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې ټول ګوندیزې غونډه کې د جمعیت علما اسلام فیډلې مولانا محمد خان شیرانی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا، د بلوچستان نېشنل ګوند سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی او یو شمېر نورو سیاستوالو ویناوې وکړې چې ټولو په خپل وار سره غوښتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر کوریډور دی له پښتون میشتو سیمو څخه تیر سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خدای نور ناصر رپورت تاسو اوریده. په داسې حال کې چې د تیرې شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم د یوې ټول ګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو چې د کاشغر او گوادر د لارې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. په کویټه کې د مشال لیډیو خبریال له ځینو عامو خلکو سره د کاشغر گوادر کوریډور په اړه د عوامي نشل ګوند لخوا د نننۍ ټول ګوندیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. راځئ چې وګورو چې دغه خلک څه وایي.
زما نوم سید محمد ایوب. زه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زموږ علاقه پسمانده ده، نو باید دا چې په دا باندې زموږ مشران په دې خبره توجه ورکړي چې موږ څونه پسمانده یو او دې نور موږ پسماندګۍ ته استي. موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو، د کراچي څخه کاروبار کوو، زموږ علاقې له څوک نه راځي زموږ څه شی واخلي. موږ مجبور دي له اردو، نو باید دا شی دې په هېڅ صورت خواخوا ته ور نه کړي.
زما نوم سیف الله دی، زه د ضلع موساخیل اوسېدونکی یم. نو موږ خو خپل دا وایو چې دا د پښتانه د بیلټ د پاره د ریډ کې اډی حیثیت لري. په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډیر اسمال خان، روب، شیرانی، کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي، لیکن د حکومت دوغلی پالیسي ده. نو داسې سم وضاحت یې نشته، وضاحت یې فی الحال مشکوکه دی، نه داسې خاص وضاحت نشته. دوی خو دا وایي چې موږ دا کوو، لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی زموږ په اندازه و پنجاب ته دی، پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان موږ فایو فایده هم نست. نو لپال پارټي سره سره زموږ هغه ذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسي او له حکومت زموږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسي.
جلیل احمد مسخر، یاره زه خدا مقبل لرم چې دا روټ خو زموږ خاص کر د پښتنو لپاره ډیر فایده مند دی، لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باسو. یو لینک روډ برا کې، یو کشنۍ روډ برا کې، بانا بھائی اصل چې مین روډ دی هغه بزی پر پنجاب باندې. تا وخت نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او دا نور چې کوم پرس پارټین دي چې هغه یکجان سي، هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکي، هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکي او د قوم ته یو باور نه کوي.
زما نوم سید عبدالمتین. دا ټول سیاسي ګمونه دي سر، دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي. خپل مفاد کوي په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چې نن کیږي په سر نه وټل، دا د خپل مفاد لپاره کیږي. دې کواکې دا کولی سي دی په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي، خو دې نه کوي. دا د عوام لپاره دی، دا د خپل چې دای موږ باغ دوړ کوو، د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو. دا روډ چې دی دا مایدې سوي دي، د نن سره لس کاله مخکې دا مایدې سوي دي چې دا به د پنجاب لپاره وي، پنجاب لپاره به استعمالیږي دا روډ.
تاسو په کویټه کې د خلکو رایه اوریدلې چې د کاشغر گوادر کوریډور په اړه د نننۍ غونډې په اړه له موږ سره شریکې کړې وي. د ټول ګوندیزې غونډې په موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه چې تاسو اوریدل چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار په اړه د ملتپالو ګوندونو ټول ګوندیزه غونډه روانه ده. په دا هیواد کې په تیرو وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټول ګوندیزې غونډې شوې دي. د ټول ګوندیز کانفرنس اهمیت څومره دی او په تاریخي تناظر کې په دغه غونډو کې په شوو پریکړو څومره عمل شوی دی؟ د دې پوښتنو جواب د ګل ایاز په رپورټ کې اورو.
د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په شپېتمه لسیزه کې ټول ګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله راغله، نو په 1901 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وای چې په شپېتمه لسیزه کې د ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي ول، خو په دومره شمیر کې نه وو چې څومره د 2003 کال وروسته شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه،
په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازع مسلې رامنځته شوي وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتې وي. همدارز اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور اچولو لپاره داسې غونډې کړې دي، خو د 2003 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی. او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پریکړو تعلق دی، نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونه شي.
کارپو حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي. خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز لري چې مهذب ټولنو کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې د دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاده کړه،
حاکمانو فیصله کړی تاسو ګوري په کوټه کې کانفرنس دین وړاندې په پیښور کې اسلام آباد کې پاک چائن کوریډور خبر وځو کما نو هغه دا ویل چې تر اوسه پورې حکومت او وفاقي حکومت چې کوم دی د نواز شریف هغه هر څه پټ کړی دي او داوی دا کوي چې موږ په دې کې بدلون نه راوسته. تر اوسه پورې هغه نقشه هغه نه پاغي په ویب سایټ ورکړي ګوګل ورکړي نه سرکاري. نن سبا زه ګورم چې کچردا دغه شان حالات رواني نو بیا په دې مرګ د هغه سکیږي چې کوم په بنګال کې شو.
خبریال شمیم شاهد وایي چې په پاکستان کې د زیاتره مسلو حل لپاره سیاسي ګوندونو غونډو کې پریکړې وشي خو پرې عمل نه کیږي، او همدغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منصور اکبر کندی وایي چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوري هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي. د پاکستان په اړه نوموړي ویل،
پاکستان جمهوریت دوره سټیبل نه ده، لس کاله چلېدلی دی، بیا ماشاءالله پر فوجیان پته ده اینټی جمهوریت دی. آل پارٹی کانفرنس التا زیادہ مجبوری ہے، ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کم سے پارٹیاں دل رہی او پاکستان کے کچھ
کارپوان په دې خبره متفق ښکاري چې په مهمو مسلو ټول ګوندیز غونډې ارزښت لري او باید واکمن ګوند د هغو فیصلو درناوی وکړي کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په یوه غونډه کې وکړي. خو بیا ځینې دا دریس هم لري چې په دغه هیواد کې پارلمان تر ټولو غوره ځای دی چې په حکومت خپلې فیصلې ومني، نه چې د پارلمان نه بهر پریکړې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیڈیو تا سور اس بلاڈ شو پہ خبر تا په خیبر پختونخوا قبائلی سیمو کې رتره غری اخکار شوی د بشری حقوقو فعالان خبریالان او د مدنی ټولنو غړو ته نن په خبر کې د ګلوبل سټیزن اکشن ډے په مناسبت جوړ شوی یو غونډه کې د عقیدت پرځونې وړاندې کړل شوی. دا کسان دي چې رتره غری په پیخو د انساني حقوقو لپاره د اواز او چتولو لوجه وجل شوی او یا زخمیان کړل شوی دي. په دغه موقع د غونډې د ګډونوالو ویناوې چې په خیبر پختونخوا او په فاټا کې د بشری حقوقو لپاره اواز چتول تر ټولو ګران کار دی. په ډېره نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي سماجي کارکون زرعلي افریدي مشال ریډیو ته وویل چې نننۍ ورځ دوی هغه پښتنو اتلانو ته ډالۍ کړې ده چا چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بشري او زنانو د حقونو او سماجي بدلون لپاره کار کړی دی او همدغه منډه تړلو کې د ژوند نه لاس وینځلې دی. چې پکې د قبایلي سیمو زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي فریده افریدي، وکیل سمیع الله افریدي، زرلطیف خان افریدي، ادریس کمال، خبریال مکرم خان عطیف، موسا خان خیل، حیات الله وزیر، وهاب ملک ممتاز او میا راشد حسین شامل دي. دوی زیاته کړه،
د انسانانو د حقوقو وهلو د پاره چې کوم اوازونه اوچت شوي د هغې د بندېدو د کمې طریقې چې دا بالکل غلطي دي، او څوک چې انساني حقوقو د پاره کار کوي دغه خلکو احترام وشي، بلکې د دوی ډاډګیرنه وشي، انکریج شي، او د هغې مرګ سره خبرې نه حل کیږي او دا ټیروریزم چې دی دې سره نه بندېدی شي او نه زموږ خولې بندېدی شي چې کېندې شینو سره مونږ ویریږو. مونږ به د سماج د بدلون لپاره انساني حقوقو لپاره کار پرېږدو.
د غونډه کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې زنانه غړي ثنا اعجاز وایي چې په یوویشتمه صدۍ کې هم په پاکستان او په خصوصي توګه پښتنه سیمه کې حق خبره کول ډېر ګران کار دی.
زمونږ پښتونخوا کې یا په قبایلي سیمه کې که تاسو اواز راوچتوئ، که د انساني حقونو یا د خپلو خلکو د حقونو لپاره اواز راوچتوئ، کار کوئ، ډېره ګرانه ده. اسپیشلی که زه سټیټ ایکټرز نوم واخلم، هر ځای کې هغې ته مونږ ته جسټیفای کول وي چې یاره مونږ چا سره نه یو، مونږ د چا په ایجنډو کار نه کوو، صرف د خپلو خلکو لپاره خبره کوو. بل ډېر د غم خبره اله وي چې کله سټیټ ایکټرز چې کوي هغې ته ته جسټیفای کې چې زه شیعه نه یم، خو د شیعه د حقوق لپاره زه کرا وتم چې هغه انسان دی. زه اسماعیلی نه یم، خو زه د اسماعیلی د حقوق لپاره زه کرا وتم چې هغه انسان دی. نو دا جسټیفیکیشن کله کله مونږ ستړي هم شو.
دا چې جمهوری نظام کېدو باوجود هم ولې پاکستان یا په پښتني سیمه کې حق خبره کول ګران دي او دوی لپاره ستونزې دي، نو د پښتون محافظ تحریک مشر ملک فلک نیاز وایي،
وجه دا ګران ده چې موږ غلامان یو، او غلام چې کوم دی چې آکا ته مخې ته کیږي نو آکا به یا وجني یا به لری کوي، اخوا کوي به لکه غلامان کړي یو مونږ نه چې موږ به خبرې نه کوو. پښتون چې کوم دی، پښتون خو خپل خبره په ډاګه باندې کوي، خو دلته چې کوم ادارې دي کنه، کوم ادارې هغه دا نه غواړي چې پښتون دی آزاد او پښتون دی خپل خبره اتره چې کوم دی مقصد ته ورسي، چې څومره زمونږ د پښتنو د لیڈرشپ دے دا غلامان کڑی شوی دی دی چ کم دے یارول شوی دی دی چ یو حد تور سی کنا بیا دی توئی چ بس دین برابر نزه
د پامل دا چغونډه کې برخه خستون کو د حکومت نه غختنه وکړه چې سومره هم بشری حقوقو او سماجی بدلون لپاره کارکونکو پښتانه د خپل ژوند نه لاس وینځل لري هغوی دی اتلان او ګرځول شي او د دوی خاندانونو سره د هر قسمه مرسته وکړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په شمالی وزیرستان کې کډوال وای د وفاقي حکومت لخوا دوی ته اعلان شوی مرستې په سمه توګه نه ورکول کیږي. دا خلک وای چې د کورونو د کرایو او نورو خرچو په مد کې به دوی ته دغه پیسې ورکول کېدلې. دا کډوال وای چې باید حکومت دې ورسره مرستې وکړي او دا مسئلې دې ورله هوارې کړي چې دا شان دی خپل ژوند په سمه توګه تیر کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان نه بے کوره شوی کډوال وای چې قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای په واسطه د وفاقي حکومت دوی ته د کورونو د کرایو خرچو لپاره د میاشتې 2000 نقد روپے 15 کیستونه لا هم نه دی ورکړل شوی او د دوی په وینا صوبایي حکومت لخوا یوازې اولانې 8000 نقد مرسته کیس ورکړل شوی چې بیا تر اوسه هم بند شوی. د شمالی وزیرستان یو کډوال ګلوب جان وای کلا چې کډوال شول نو ورسره مختلفې ژمنې وشوې او نن آغا نه پوره کیږي.
میشته اول په سر کې دا غورې وشوې چې داسې خیبر پښتونخوا دي داسې پلونکي دي دمره دي دمره دي بیا میش ډېر چې کوم دی په شروع پیمانه باندې کیری نه ونیول 40,000 په 30,000 په 20,000 نه خو کام نه و په دانیت باندې چې میشته بې دیانه پیسې رسي دا په پرې کوي دا د کیری ولا په ګرویې کې ونیوي چې پیسې روکه میشته هغه خپل کابل د خیبر پښتونخوا نه ونته انتر د مرکز پرې میلاو نه شو. مهرباني دا وشي چې دا کیمه تکلیف میشته روغلو نه را دځو تای تکلیف نه روکوي ځکه چې ډېره ته خلک میش په ګرویې کې نیولي سابو وېګا میر بلا ګټه واټه نشته یو په دوڼه باندې وخت نه تېرېږي هغه دوڼه میش په قابلګۍ وخوري که دی ته یې ویر کړي به ګټې به واټې نوسي.
اکبر جان وایي وفاقي حکومت لخوا دوی ته د 2000 میاشتې کیس 15 شپږ کیستونه پاتې شوي او صوبایي حکومت مرستې خو لا هم بند دي.
د شپې 15 پیسې میشته نه دي میلاو شوي. مهرباني دا وشي دغه متاثرین ته دغه پیسې میلاو شي ویلې چې چاپ کرینا په کرېلی ولی دي خلک ډېر مشکلات ته خرچې زیوتی دي کله دوې میاشتې بادارو شي کله بیا دوې نیمې میاشتې بادارو شي. خیبر پختونخوا چې کوم اعلان کړی و هغه پیسې ایسوب کې توب شای نن یا ورکته. مهرباني دا وشي چې میشته دا شای په خپل حقوق ملاوشی.
زونگ موبایل سرویس چه کډوالو ته د وفاقي حکومت نقد مرستې نه موبایل میسج په ذریعه ورکوي. دغه کمپنی یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو میاشتو ټول 15 کیستونه پاتې شوي او دوی ته ویلي شوي خو لا هم معلومه نه ده چې دغه کیستونه کله او څنګه به ورکولی شي. کلامو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل د سفران لخوا کله کله د فنډس کمی او نورو ستونزو په وجه دغه شان ځنډ راځي خو وخت په وخت به دغه ټول کیستونه پوره کولی شي. قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای تر مخه د شمالي وزیرستان 1,06,000 کورنۍ د دوی سره رجسټرډ شوي چې په میاشت کې یو ځل خوراکي توکي یا راشن تر څنګ دوی ته د وفاقي حکومت لخوا 2,000 نقد روپۍ د کورونو د کرایو او نورو خرچو لپاره ورکولی شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال یو شمېر سکولونه ړنګ کړل شوي دي او هلته اوس خلک د تعلیم په لړ کې مشکلات لري. د سیفران قائمه کمیټې فاټه سیکرټریټ ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې تباه شوي تعلیمي ادارې دې بیا بحال کړل شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د سیفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د چیرمن مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې د فاټا د تعلیمي ادارو د صورتحال جاج واغستې شو. په دې موقع کمیټې د فاټا سیکرټریټ چارواکو ته وویل چې د خرابو حالاتو له وجې په قبیلی سیمو کې کوم اسکولونه او کالجونه تباه شوي یا نیم ړنګ شوي دي د هغې د بحالۍ لپاره دې زر تر زر اقدامات وکړي چې دارنګ د قبیلی سیمو په تعلیمي مسلو کې کمی راشي. د مشال ریډیو سره خبرو کې سفر نه د قومي اسمبلی او سفران د قائمه کمیټه غړي قیصر جمال اوی چې فاټه کې 15,200 ټولې تعلیمي ادارې دي چې پکې 15 کالجونه دي او په دې کې تقریبا 0 پوری تعلیمي ادارې د خرابو حالاتو په وجه یا هم مکمل تباه شوي او یا نیمه ړنګ شوي دي. نو په دې غونډه کې دوی فاټه سیکرټریټ ته په سختۍ سره وویل چې د دې د بحالې لپاره دې اقدامات وکړي. د نوموړي په وینا په دې موقعه د دې مقصد لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې شوه. قیصر جمال د غونډې په حقلا زیاته کړه
دی کې هم سره چې کوم دی فاټو سیکرټریټ او هغه کې ایجوکیشن ډایریکټر هم هغه سره چې کوم د ضروری خبره دا و چې پی ان ډی کوم سیکرټری دا هغه راغلی او شکیل قدر صاحب وایمو مقصد دا و چې هغه په هغه کې دا ټول معلومات راشي او نوې چې کوم 2016 ترقیاتي کارونه جوړیږي چې دغه شیانو له ترجیح ورکړي شي او دا په خپل هم پوه شي چې دا مو مسلې دي په کار کې دا مو په ترجیحاتو کې دا حل.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د استاد او د قبایلي چارو تجزیه کار مهم وزیر نه او پوښتل نو هغه وی چې په کار و چې حکومت دا کار وړاندې کړی وي. نوموړی وی
د فاټه تعلیمي صورتحال خو د 1300 کالونو راسه بخي ډېر خراب دی. په کار و چې دا کار د سفران منستر د وړاندې نه شروع کړی وي یا هم ډېر آیا درست آیا که اوس هم دغه سټیپ واقعي منستر صاحب واخلي د فاټه سیکرټریټ چارواکي دې ته چمتو کی یقینا چې تعلیم په مت کې چې دا کمې دي او دا کم کوتاهې دي د دې بوسن اس ازاله خوشي خو خبره داسې ده چې هم د کمیټې مسله ده او د کمیټې جوړول دي او دای دنه کې د په پاکستان کې د کمیټې د جوړولو او د کمیټې د کارکردګۍ روایت ډېر خنه ده پاتې شوی نو خدای دې وکړي چې دا کمیټې د تیرو کمیټې په شان نه وي.
تکي سر جمال په خبره چې په غونډه کې د فاټه یونیورسيټي مسله هم راپورته کړې شو چې دا رنګ قبایلی ولست د اعلی تعلیم اساني هم ورکړل شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د جمرود انتظامی چارواکی وای چې د تیر کال پرتلا سخت کال په جمرود کې د نامنه پیښې کمی شوې دي. حالات بهتره اړخته روان دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه د خبر ایجنسی د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر سره یو مرکه کړې او د غنې په سر کې پوښتلی چې دوی اوس د جمرود امنیت ته څنګه ګوري. نو هغه وایي
که تاسو د 2014 نیم کال حالاتو ګورئ او بیا د 2015 اوس حالاتو ګورئ نو 70% نه زیات زمونږ حالات چې دي بدل شوي دي. بد امنی ختمه شوې ده, هر علاقه کلاو شوې ده, هر لاره کلاو شوې ده. اس داسې غټ ایونټ نه دی شوی, معمولی معمولی کا ډز نیم دی کی یا خو روزمره یا د کریمینلز والا خبرې خو شته, خو دین علاوه د ټررسټ یا د ملک دشمن عناصر پرزنس بالکل زیرو شوی دی الحمدلله. هغه د سوات سکاوټس وجنه, د خیبر رایفل او محسود سکاوټ وجنه, او بیا خصدار فوج دومره اکټیف شوی دی چې انشاءالله د جمرود علاقې ته بیا څوک داسې نشي راتلل نه کېدی.
مخکې به دغه د خلکو د حجرو دروازې الوزول کېدې او بتې به غوښتل کېدې خلکو نه بونګې وغیره, چې اوس د هغې څه صورتحال دی, څومره کمی پکې راغلی؟
که وګورې نو دا بونګې یا دا بتې والا خبرې چې دي دا خو دې کې کریمینلز ډېر زیات انوالو دي. هغه د ملیټنټس والا کم فیکټر دی هغه ته وتلی شوی دی. اوس دا لوکل یو بل دشمنی, یو بل تنګول, یو بل ته بد قتل, د دې وجه نه خلک هغه کم حرکات تی چکم با ٹیررسٹ سکولو اغا اپنا اکڑی دی. خو اغی کم زمونگا دا سی ٹی ڈی پشاور سرا کم پولیس تے دیر خوا رول دے اور مونگا اغا خلق اخبر علاقی کی نا پریدو اور دیر کم شوی دی, دماکیم کم شوی دی, گیٹونا لزولم کم شوی دی. خو اغا 10-15% پاتی دی بشک او اغی خلاف مونگا کاروائن جاری دی.
دغه په جمرود کې تعلیم او د صحت څه صورتحال ده؟
جمرود تاسو ته ویلو چې مخکې جمرود کې سکولونو حالات هم خنو, د هسپتالو یا د بی ایچ یو زم پرزنس خلکو په ډاکټرانو پکې خنو, خو اوس چونکې حالات اوورآل چینج شو. دا 2015 د جمرود لپاره یو نوی کال ده او دې کې الحمدلله جمرود هر کونه ته هر څوک تلی شي. اس خوف او ډر نشته او اس داسې معامله نشته چې ټیچر نشي تلی یا ډاکټر نشي تلی یا ټیکنیشین نشي تلی. زمونږ سول هسپتال ښه مضبوط لګیا دی, ښه خلک راځي, ښه ډاکټران پرزنس پکې شته, ایجوکیشن افسر هر ځای ته ځي, چورې پورې بارډر پورې ځي او اخوا ملاګورو ام اوپن دی, د خوشاکس کې مس پرابلم نشته. او پولیوم زمونږ چې مخکې کې مواد هغه تاسو کتله چې مخکې 100% ایریا زمونږ سپیشل ایریا, خو اوس زمونږ 80% ایریا نارمل ده او 20% چې کم کې لاشوڑا یا شودانی علاقې دي هغه صرف دا دوه درې علاقې دي چې کم پاتې دي نارملایزیشن لپاره. او مونږ هغې کې کوشش کوو چې انشاءالله نیکسټ کمپین کې هغه ریزم نارمل شي نو اس قسم پرابلمز نشتا بل دا چکم دا انتظامی ناکامی دی دا ہیلتھ یا دا ایجوکیشن آ بے شک شتا ٹیچرانو کمیم شتا ڈاکٹرانو کمیم شتا تنخواگانو پرابلم دے کورونا پرابلم دے اور چکم دا دی غیر موجودگی غٹ ایشو دا جی کل دی ٹائمنگز پرابلم دے سوک پا نہ بجی رازی سوک پا دولس بجی رازی یو بجا چھٹی کی نو دا ایشو شتا دا با ٹائم سر ٹکی
تاسو د خبر ایجنسی د مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر مرکه اور د لاوس په پیښور کې د مازیګر پنځنی به مجې شي ودی د شاین بنیری نه بلند خبرونه وورو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د عوامي نشترګون په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور د لارې د ممکنه بدلون په اړه ټولګوندیز غونډه د مهال په کوټه کې دوام لري چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملتپال سیاسي ګوندونه برخه اخلي د سفران قائمه کمیټې فاټا سیکریټریټ ته ویلي قبایلي سیمو کې ورانه شوې تعلیمي ادارې د بیا ودانې کې او د دې کار لپاره د پنګې بیلې کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقیز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده دا خبره د یاد سازمان مشر زهرا یوسف په مشال ریډیو سره په مرکه کې کړي په خیبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دی غواړي چې د مل د نورو برخو په سیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه بلدیاتي انتخابات ترسره شي د هندي وزیر اعظم چنتا د درې ورځني سفر په پای کې نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د سباندې دوهویشت ارب ډالرو یوویشت معاهدې لاسلیک شوي دي نن د مصر یو عدالت پخوانی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین یو سل پنځو غړو ته د مرګ سزا اورولې ده پر نوموړي تورو چې په کال 2011 کې د یو زندان په ماتولو کې کردار لوبولی و او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی دی
لن خبرین هم د شاین بنیری ناواره د لوس وخت شوه دی د پاکستانی رسپانه ته د کتنی اکسپریس ټریبیون رسپانه په پاکستان کې د درغلې موضوع راغستې را د غسی مشرق رسپانه د پاکستان کې تعلیمی مسلې راغستې دي دواړو اداریو ته سراج ظهیر کتنه کړې ده
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارے کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلی په خبرو نه ختميږي بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وی ادارے وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي خو غریب کا معمولی شان غلطي هم وکړي نورا گیر کړي شي ادارے د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړي دي خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشتا او هم په دې وجه اکثر ولس غلط لار خپلوي دریا اخر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورلا د پاکستان نظام بدلول وي صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي بل پلو د خور نخ پریدون کې مشرک رسپانه خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان یو دستوري ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څانګې ته توجه نه ده ورکړې شوې او زمونږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوې دي او نور یو کم ډیر ضربه هم اغستې شي ادریه د وزیر تعلیم د خلې وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو او هر هغه استاد چې ښه کار کوي ورته به انعام ورکول کیږي او په خراب کارکردګۍ 15,300 استادان لری کړی شوي دي ادارې مخکې لیکي چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خو هم د ان ټی ایس ټیس نواخل تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتی کېدی بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډېر په میرټ او قابلیت برتی کیږي خو بیا یې هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی او ځکه خلک خپل چې په پرایویټ اسکولونو کې داخله وي په کار د چې صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټول مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي نو هله به ممکن شي چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام ښه شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیشنل انٹرسٹ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د رپورت په موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال ادارې ایمنسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه غندلي دي. تفصیل د ګل ایاس ناورو.
نیشنل انٹرسٹ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگټن داوه کوي چې دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلی چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي، خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګرو سرچینه جوړه شوې ده. مجلې لیکي چې د واشنگټن لخوا پاکستان ته دغه سامانونه ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجلې زیاتوي چې له ډېر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوې پالیسي ولري. نیشنل انټرسټ مجلې لیکي چې د واشنگټن لخوا جوړ کړل شوې اړیکې سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوې پالیسي پکار ده چې تر هغو پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو یې د جهادیانو مرکزونه نوې بند کړي. مجلې لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو د سپینې ماڼۍ د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یو خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمهوار به پخپله دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره ایمنیسټ انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقونو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسي خلکو دې بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندوی کارکوونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړو چې د بېګناه خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون په یو مهم ګڼل کېدونکي سفر چین ته لاړو. نوموړي د چینی ولسمشر شی جنګ پینګ تر څنګ له یو شمېر مشرانو سره لیدلی دي. ټاکل شوی ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی به تر درې ورځو پورې په چین کې وي. د هغه د دې سفر تر ټولو مهم هدف د هند او د چین ترمنځ په اړیکو کې ښه والی رامنځته کول بلل شوی دي. فرشته جلال زئی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرني کلي ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږ تر لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هېوادونو ګڼل کېږي. دواړه هېوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هېواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ایزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي، ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي، ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدراعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي، څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړېږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدراعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هېواد د صدراعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره هفینګټن پوسټ وی پانل کې په پاکستان کې سیاسي، مذهبي او پوځي مشران د خپلو ناکامو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه لګوي او دې تګلارې په دغه هواد کې ولسته سخت زیان هم رسولې دي. د مقالې نوري برخې درته ګل ایاز وړاندې کوي.
هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند تورون لګولو سره خپل ولسته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. په مقالی کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وجلو پړه په غاړه خستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقالی کې راغلی د پاکستان خاوره له تیرو 3 لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلې دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تیرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي، که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوري کوي. خو ویب سایټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریځو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج، سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلي. هافینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوې ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړي ګړي ذمهوار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نښکاري چې په ادارو د ولسي وژنو څه اثر نه پرېوځي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثره قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستې دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه بمبخیزه پالیسي ختمه کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو کراچی ته. په کراچی ښار کې د رواني میاشتې په 14 نیټه د اسماعیلیانو په بس د حمله اف آی آر د نامعلومه وسلوالو پر ضد لیکل شوې. د پولیس چارواکي وایي د پیښې د پلټنې لپاره یې له ټولو اړخونو نه کار شروع کړی دی. همداراز پرون ورځ او بیګا شپه د کراچی په بیلابیلو برخو کې امنیتي ادارو چاپې وهلي او له سلو څخه زیات کسان یې نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس ته ترسره شوې حملې ابتدایي رپورټ یا اف آی آر د جمعې په ورځ د کراچۍ په سچل تانه کې لیکل شوې. پولیس چارواکي وایي دا رپورټ د نامعلومه وسلوالو په ضد لیکل شوې چې پکې د ترهګرۍ ضد دفې شامل دي. چارواکي وایي د یادې پیښې په اړه یې لومړني تحقیقات مکمل کړي او د دې واقعې په اړه باقاعده پلټنې یې شروع کړي دي. د دې پیښې د پلټنو لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې د لوړپوړو چارواکو ډله کار کوي. همداراز استخباراتي ادارې هم په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. په کراچۍ کې د پلټنو د ځانګړي ادارې ایس آی یو مشر راجا عمر خطاب 13 ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل د حمله د ښکار شوي بس د مکمل معاینې وروستو پلټون کې ډلې په دې رسیدلې چې حمله څلورو وسلوالو کړي او دوی بس ته له دواړو دروازو څخه ورختلي او بیا یې په هر کرسۍ کې په ناستو خلکو له نږدې څخه ډزې کړي دي. دا پلټنې بشپړې شوې چې څلور وسلوال بس ته ورختلي دي. بهر د هغوی دوه یا درې نور ملګري هم وو. په بس کې 50 چوکۍ دي. په دې کې 55 چوکیو ته وسلوال ورغلي دي. زیات کسان ځکه وژل شوي چې دوی په سرونو ویشتل شوي دي. چارواکي وایي د اسماعیلیانو د مشرانو سره 13 ورځ د غونډې وروستو پولیس چارواکو د پیښې د ځای سره نږدې د کورونو مکمله تلاشي اخیستې ده. همداراز 13 ورځ او بیګا شپه هم په شیرینجنا کالونۍ، لیاقت آباد، پټان کالونۍ، فرنټیر کالونۍ، افغان بستۍ، کورنګۍ او اورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او رینجرو چاپې وهلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي. یاد دي وي په تېرو دوه ورځو کې امنیتي ځواکونو د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه په سلګونو مشکوک کسان نیولی. خو لا هم د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوي برید کې د چا د ککړتیا په اړه پولیس چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. بلې خوا ته د جمعې په ورځ سین اسمبلۍ کې د سپروګوټ د سانحې په اړه د قندنې قرارداد منظور کړی شو. په قرارداد کې د اسماعیلي ورورولۍ د اغېزمنو شوو کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې او له حکومته غوښتنه شوې چې قامي اکشن پلان د عملي کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. یاد دي وي د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په یو بس وسلوالو حمله کړې وه چې له امله یې 14 زنانو په ګډون 30 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې اقلیتونه د مذهبي سختدریزه ډلو او وسلوالو لخوا د بریدونو ښکار دي. د مذهبي اقلیتونو پر ضد د مخ په زیاتېدونکي بریدونو عوامل څه دي؟ د شاهین بنیري په رپورټ کې به یې واورو.
څو ورځې وړاندې وسلوالو په کراچۍ ښار کې په یو بس ډزې وکړې او د اسماعیلي مسلک سره تړاو لرونکي 30 کسان یې ووژل. په اقلیتونو د بریدونو په نتیجه کې ګڼ شمېر هزارګان، هندوان او عیسایان او د نورو یو شمېر اقلیتونو غړي د هیواد نه په تیښته هم مجبور شوي دي. په پېښور کې د قانوني چارو کارپو شهاب خټک وایي د پاکستان په دستور کې د اقلیتونو حقونه خوندي دي، خو په ریاستي نظام کې ځینې داسې کمزوري دي چې له کبله دغه حقونه عملي کېږي نه. شهاب خټک زیاتوي،
اوپر چې د آئین تعلق دی نو آئین زمونږ مکمل هر شهري نه د تحفظ حق ورکوي. هغه نه د خپل ژوند د خپلې خوښې مطابق د تېرولو حق ورکوي. موږ هم په ماضي کې بعضې داسې غلطۍ کړي دي چې نن د هغې د هغه غلطیو چې کوم نتیجه ده هغه موږ ته مخې ته راځي لګیا ده.
په کراچۍ کې میشت خبریال او لیکوال علي ارقم بیا وایي چې د پاکستان د جوړېدو سره سم ځینې داسې مذهبي مشران او سیاستدانان د پاکستان په پالیسو غالب شو چې سغدریزه وو او غوښتل یې چې د خپلې خوښې مذهبي فکر په خلکو په زور ومني.
ټول نه اولنی سوال دار دی چې د پاکستان تخلیق چې کومه نظریه ده هغه په مذهبي اکسکلوزیو انداز باندې او هغه باندې ولاړه ده کنه. ځان مثال تاسو ته درکوم چې مسلم لیگ دا نعره وه چې مسلم هي تو مسلم لیگ نه. د هغې نتیجه دا شوه چې ډاکټر محمد اشرف چې کوم دی کمیونسټ پارټي آف انډیا چې کوم دغه هغه لیکي او چې یاره د مسلم لیگ د دفتر نه به کفر فتوی به جاری کړي دي. یاره پلانې مسلمان نه به مسلم لیگ کې نه دی نه لاړو. همیشه دا کړی دی چې دوی چې حکم چې دغه خیالات پیدا کیږي د قومي حقوق د غوښتو د خپل شناخت غوښتو چې کوم مسائل پیدا کیږي دوزر راغی جواب واحد دغه یو جواب دی چې هغه د مذهب په تور منځ کې دی هغه غوس کی چې هغه غلی
په اسلام آباد کې میش د سیاسي چارو کارپو امل خټک وایي تر اوسه پورې د اقلیتونو او بشري حقونو د خوندي کولو معامله مدني ټولنو راوچته کړې ده خو ولې اوس د مدني ټولنې غړي هم د بریدونو ښکار شوي دي
په ملک کې څنګه نظري زیاته شوې ده په ملک کې پسندي زیاته شوې ده په ملک کې پسندي زیاته شوې ده نو دې سلسله کې ټولو کې اول ذمہواري خو د حکومت جوړېږي د ریاست جوړېږي چې هغه په واضح الفاظو کې دا خبره وکړي او یا یو په دې مسله باندې واضح او جدي قدم پورته کړي موقف اختیار کړي چې دا قسمه حرکتونه چې دي د مذهب په نوم باندې د فرقې په نوم باندې د عقیدې په نوم باندې دا چې دی نو دا غیر انساني او غیر اسلامي حرکتونه دي او د دې مخنیوي وشي
د مذهبي ازادیو پاړه د امریکا یوې نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلی دي چې په پاکستان کې د مذهب د ازادۍ صورتحال ډېر خراب دی او د مذهبي اقلیتونو د تحفظ په اړه د ریاستي ادارو ردعمل مناسب نه دی
دا او شاهین بنیری په خبري جنسي کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا گورنر ته وړاندې کړل شوي ځینې سفارشات رد کړي دي دوی وایي چې دوی ته نامزد ایجنسی کونسل نه دی منصور او باید په فاټا کې هم د ملک د نورو برخو په سر د ووټ په ذریعه آزاد بلدیاتي انتخابات ترسره شي نور تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې
د خیبر ایجنسی په جمرود پرس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په ترسره شوې غونډه کې د خیبر قبایلي سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهی په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن ترسره شي په دې حکله د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټۍ او مشر ایډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده
مونږ د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړی دی د کونسل تجویز مونږ نه ورکړی مونږ دا ویلو چې هر یو ایجنسی کې د بلدیاتی الیکشن وشي لوکل ګورنمنت د ایجنسی په سطح جوړ شي د فاټې لپاره لوکل کونسل مونږ نه ور کړی لوکل کونسل د چې کړی دی دا کې نامینیشن دی دا کې انتخاب نشته دې کې سره د انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفارمز کې ځکه مونږ ټولو سیاسي پارټو که په باجوړ کې میټینګ شوی دی که په خیبر کې شوی دی که په وزیرستان کې شوی دی مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړي دي مونږ مسترد کړي دي ځکه چې دا د عوامو او دې سره سټیک هولډر چې دي کومه خبره کوي دا دې هغې تجاویز دی کې نه دي شامل
او د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ایجنسۍ صدر حضرت ولی افریدی وویل چې داسې کونسل مخکې هم جوړ شوی و خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو
ګوره په تیر ایجنسی کونسل کې زه پخپله یو کونسلر پاتې شوی تاسو په لی کې نوکو چې د شنختي د دستخط نه یا د ډومیسایل د دستخط نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه و قانوني طور حکومتي طور اختیار د مونږ سره نه و بله خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کولی هر څه اوسن کېږي و نه مخکېن کېدو بیا بین کېږي کومه پیری چې د ده کونسل چیرمین پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمیشنر څوک وي نو ډیره افسوس خبره ده به هیڅکله مونږ قبول نه کړو هیڅکله به دا مونږ له منظور نه وي
د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ یو مشر نسبت علي پردی په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
خو کومې چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وي هغه لا پکار دي چې یو ذمہوار او غیر جانبدار انتخاب شي او هغه په وټ په ذریعہ باندې وشي او هغه عوام خوښ کی او هغه مخکې ولګي او هغه خپل فیصلې حکومت سره کوي په دا کې په کار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخکې کړی شي هغه نه رایه واخیستی شي
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور علي پردی وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي
ننم زاد بنیادی انسانی حقوق نم محرومیم دلتا عدالت نشتا دلتا انصاف نشتا دلتا ما مان دس یو نظام مسلط تے شاغا فرد واحد دے پولیٹیکل ایجنٹ دے پاکستان چھ کم آئین و قانون دے پٹرول پاکستان کے دے آغا پکارا چھ مغل امرا کی
یاد دیویچ پا دے ورستو کی دا حکومت لخوا تاکل شوی فاٹا ریفارمز کمیشن دا خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکٹری اعجاز قریشی پا مشرائی کی دا فاٹا دا اصلاحات و پاڑا دا خیبر پختونخوا گورنر تا دا ایجنسی کونسل پا شمول یو شمیر سفارشات وڑاندی کردی دی چی زن سفارشات سرائی کبائل اتفاق نکوی فرهاد شنوارای مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
اوس د چترال په کیلاش سیمه کې د کیلاشیانو د چلم جوش ملي حال درکو د کیلاش ځای خلک وایي وړاندې به ګڼ شمیر بهر ملکیان دې میلې ته ورتلل خو اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمیره ډېره کمه شوې ده. دا چې د دې وجوهات څه دي د غلام غاز په ریپورټ کې اورو.
د چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپلو کلو کې د سپرلی میلې پیل کړي دي. د کیلاش په رامبور کلي کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ مذهبي تهوار دی، دې ته مونږ کیلاشي ژبه کې جوشی وایو او چترالی ژبه کې دې ته چلم جوش وایي. مونږ ویلکم کوو د سپرینګ او بل مونږ د خدای پاک شکریا ادا کوو. دا چې مونږ ګړه کوو دا خو یو میله شکل اختیار کړی دی، دا چې زموږ د مذهب کې د زموږ د ټریډیشن کې دا مونږ وایو چې دا یو عبادت دی. په خوشي باندې مونږ الله ته وایو چې مونږ خوشحاله یو ستا په دې جهان کې.
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمېر سیلانیانو تر څنګ ځینې بهر ملکي سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي. او تیره ورځ په رامبور کې د انګلستان نه راغلی یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل دا خلک په شمیره کې شاوخوا سلور زره دي او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلی شي او دوی پراخه مازغه لري او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي. مونږ لپاره دا ډېره ځانګړی خبره ده ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي. دا به ډېره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړی شي او زما په اند دا ممکنه ده. کیلاش سیمې ته د دین وړاندې ډېر په ګڼ شمېر کې بهر ملکي سیلانیان راتلل، خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده او وجه یې روان امنیتي حالات دي.
د دغه د ډېر فورنس راتلو دا یو لوی ټوریزم انډستری جوړ شوی و، اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لږ ډسټرب شوی دی، خراب شوی دی. زموږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی، دلته څه دهشتګردۍ څه علامات نشته، د خطره نشته. نو دلته چې ټورست نه راځي هغه د پېښور نه د چترال پورې چې کومه NOC وجه ده.
تاسو د کیلاش د چلم جوش ملي حال اورېده. اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د شاهین بنیري نه لنډ خبرونه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د عوامي نشترګون لخوا را بلل شوې ټولګوندیزه غونډه نن ماسپښین ناوخته په دې ټکو پای ته ورسېده چې د کاشغر ګوادر کوریډور لاره د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تېره شي. دې ټولګوندیزې غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نشترګون مشر اسپندیار ولی خان په خپله وینا کې سینه وټکوله چې که د پاکستان واکمنان امداد غداري بولي چې د خپل ولس دپاره غږ پورته کړي نو دی په همداسې غدارۍ فخر کوي. د سفران قائمه کمیټه فاټا سیکرټریټ ته ویلي قبایلي سیمو کې ورانه شوې تعلیمي ادارې د بیا ودانې کې د دې کار لپاره د پنګې ورکړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. په خیبر ایجنسۍ کې سیاسي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د مل د نورو برخو په شان دې په قبایلي سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات وشي. د هندي وزیر اعظم چین ته د درې ورځني سفر په پای کې نن د دواړو هیوادونو د کپتانانو ترمنځ د څه باندې 22 ارب ډالرو 21 معاهدې لاسلیک شوي دي. نن د مصر یو عدالت پخوانی ولسمشر محمد مرسي او د اخوان المسلمین 115 غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. پر نوموړي تورو چې په کال 2011 کې د یو زندان په ماتولو کې کردار لوبولی و او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی.
لنډ خبرونه هم د شاهین بنیري نه واورېدل او همدې سره زمونږ نننۍ خپرونې ختمې شوې. تاسو په دې موجونه د ماښام د شپږ بجو نه د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې هم اورېدلی شئ. همدې سره زه انیسا اجمل، شاهین بنیري او تکنیکی همکار علي محمود ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.